شبریم دا ساجی راډیو د لاسو وجو په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشانو غونډه نن پیلېشي او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د ترکمنستان جکپوری پلاوی کابل ته ورسید. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وستایا او امریکا پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ پلاوی نن افغانستان ته ولاړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کابل ته د دې پلاوی د رسیدو خبر په ټویټر کې ورکړ. په هغه ویډیو کې چې مجاهد پر ټویټر خپره کړې ده، د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي د ترکمنستان د پلاوی هرکلی کوي. طالبانو تیره اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپلاین د تیرېدو لپاره کابل ته راځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتونې ځواک په اړه معلومات نه دي پټاګه کړي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په ویرجینیا ایالت کې خبري غونډې ته وویل د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړیو او خلکو سره د مرسته کولای شوي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ته پای ته رسولو ارزونه وکړي. شاغلی سوپکو د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. نهویشت همجنس باس افغانان بریتانیا ته ورسېدل. دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وویستل شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او له افغانستانه به د هغو افغانانو د رایستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې همجنس بازه ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعید سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیر شپې لوبې په تړاو لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاخي ډلو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د وسایلو د خرڅلاو لپاره لګیدلې. د امریکا خزانه وزارت د پنځنبې پرسته اعلان وکړ چې په دې نویو بندیزونو کې د ایران د سپایي پاسداران ډلې دوه جګپوړي غړي بریج جنرال سید آغا جانی او بریج جنرال عبدالله مهرابي همدارس دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپایي پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره مربوط دي په نقشه سوي دي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا هیڅ بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دي چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو توزیع نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بنده خوشي نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همدارس غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وویستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تیر اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د څو میلیاردو ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 30 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرلو معامله فسخ شوه، له مکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 دا څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راغله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پیښ شول، که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم، نو یو خام کار و. دا کار په ډیر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کیږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډیر ډیر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. د طالبانو یو جک پوړی چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. سویل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادونو نوې سرمشیزه پیلېږي، او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. د جیشل په دې نوې سرمشیزه کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشریزه کې کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 1 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکارۍ ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دو اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د ژنیف په کنفرانس کې له دې هیواد سره کړی وي عملي اقدام وکړي. طالب چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلي شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دي له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالتونو د افغانستان نږدې 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو یو چارواکي سویل شاهین وویل چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدې مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د څکم لس میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزی څخه وکړه.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. نو کورنۍ مشروعیت، یعنې هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دا هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباری دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس پنسر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تاجیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تور لیست کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي د دولت ګمارل کېږي، او صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم یې رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نومونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي؟
د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لسته ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې نه خپل مشروعیت لپاره کته موقتی باید یو اصولي او قانوني لارې ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخې دي. دا تاسو پیګې زم پیګم افغان خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو، مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او سندرې پکې تاسو ته خبرې کړو، کرکټ ته براشو. د افغانستان نامتو لوبغاړي راشد خان وکولای شوې چې په شلو ورځو کرکټ لوبو کې خپل سلمه وکټه ترلاسه کړي. راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحده اماراتو کې د شلو ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال ترلاسه کړه. دا لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات په دې راپور کې.
د دوبی په لوبغالي کې تیر شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 138 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 138 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو پر کپ